حاصلات ترلاسه کړي.
د کندز د کرن ریاست چارواکي وایي سږ کال په یاد ولایت کې پر 13,522 هکتار للمي ځمکه غنم کرل شوي وو، خو د ورښتونو کمښت له امله د حاصلاتو په کچه کې کموالی راغلی دی.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. وسم واورې د دې سات لنډ خبرونه. د امریکا د متحدو ایالاتونو او طالبانو حکومت پلاوی نن د قطر په پلازمینه دوحه کې دوه ورځنۍ خبري پیلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي امریکایي پلاوی به د ښځو د حقونو، امنیت، اقتصاد او د نشه یي موادو پر ضد په مبارزه کې د هڅو په اړه له طالبانو سره خبري وکړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت یو وار بیا له طالبانو د تعلیم، د فعال او د قلم لار ټولنې د مشر متیولا ویسا د بې قید و شرط خوشي کېدو غوښتنه وکړه. ښاغلی بینت نن یکشنبه پر خپل ټویټر لیکلی چې متیولا ویسا له 115 ورځو راهیسې بې له کوم تور څخه په توقیف کې ساتل شوی او د نوموړي په باور د خپل سری او غیر عادلانه کړنه ده. د افغانستان د اوپیژندنې ادارې نن هم د افغانستان په 11 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو اټکل کړی دی. د ادارې پرون په یوه اعلامیه کې ویلو چې نن یکشنبه هم په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا، پکتیکا، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو اټکل کړی. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې نن ترکمنستان ته 3-2 ماتې ورکړه. د منځنۍ آسیا کافکا د فوتسال پر روان جام سیالیو کې افغانستان تر اوسه پورې 3 سیالۍ ګټلې، یوه مساوي کړې او یوه بایللې ده. سعودي عربستان به د اگست میاشتې په لومړیو کې د اوکراین په اړه د یوې تنظیم شوې سرمشریزي کوربه وي. د سعودي په چارواکي د شنبه په ورځ اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي په دې غونډه کې به په اوکراین کې د روسیې پر روانه جګړه خبرې وشي. او د استرالیا لوی درسیز نن یکشنبه د هوایي ځواک د څلورو هغو غړیو نمونه خپاره کړل چې ویره ده د پوز د یوې څرخی الوتکې د لویدو په پیښه کې به مړه شوي وي.
د ازادي میلمه د ازادي میلما پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن موج باړن لیکوال او فعال جبار فراز میلما دی چې څباندې 40 کتابونه ژباړلي او دوا خپل لیکلي دي. پر زیاتو مسایلو مقاله هم خپل لیکلي او هم ژباړلي دي. زیات ژباړې لانګریزي، سویډنۍ او فارسی ژبو کړي. ځینې مقالې لوردو څخه ترجمه کړي دي. جبار فراز وخت نا وخت د ژباړې پر وخت د امانتدارۍ د ساتلو، د کلماتو د انتخاب، ژبنیو جوړښتونو او نورو موضوعاتو په باب په ټولنیزو شبکو کې بحثونه کوي چې بیلابیل کسان ورباندې خپل نظریات شریکوي او یا هم خپل سپارښتنې کوي. جبار فراز د ازادي میلمه پروګرام ته مو شراغلاست وایو. پیل بلدی وکړو چې ژباړه ستاسو په نظر ولې مهمه ده؟
مننه. دا خو یو ډېر غټ سوال دی. ژباړه دومره مهمه ده په دغه کې، په ژبه کې لکه لیکل، لکه خپله تخلیق، لکه تحقیق د یوې ژبې او د نور ژبو ترمنځ یو پل دی. او دا یوازې الفاظ نه دي، بلکې دا افکار دي، تاریخ دی، کلتور دی او نور ډېر مسایل دي چې پر دا پل باندې د دوو ژبو ترمنځ تیر او راتیریږي. نو که چیرې ژباړه نه وي، ته فکر وکړه که مثلا ژباړه موږ دا ژبو څخه وباسو، یوه ژبه به د بلې ژبې د پرمختګ څخه بریږي. پښتو به مثلا په دې څخه بریږي چې په اردو کې څه روان دي، په فارسي کې څه روان دي، په انګریزي کې څه روان دي، په دنیا کې څه روان دي. انګریزي یعنی دنیا، نو په دنیا کې بخښه د دنیا سره دغه لاره کته کېږي، دا پل د منځ ځي. ژباړه ډېره مهمه ده. د اهمیت تر ټولو عمده دلیل یې دا دی چې دا یو پل دی. یوه ژبه د یوې ژبې ویونکي د بلې ژبې د که تکرار نه وایم، د بلې ژبې د کلتور، معلوماتو، تخلیق او پرمختګ او تاریخ څخه خبریږي، او بیا کولای شي دغه څخه په خپله ژبه کې استفاده وکړي، همې میتودونه را خپل کړي، همې ژانرونه را خپل کړي، او همې مطلب هغه کلتور هغه شان ته د یو زاویې څخه وګوري او په خپله ژبه کې په یو ډول نه په یو ډول استفاده ځنې وکړي.
د بیلابیلو کلتورونو او د بیلابیلو ټولنو د وګړو ترمنځ ځینې نزاکتونه وي. مثلا په ایران کې ځینې کتابونه چې له انګریزي او نورو ژبو ژباړل شوي دي، حتی ځینې پراګرافونه ورڅخه ایسته کړای شوي دي یا هم ځینې مفاهیم اړول شوي دي. په دې خاطر چې د ایران ټولنه له غربي ټولنې سره توپیر لري، په دې برخه کې ستاسو سپارښتنه څه ده چې سړی کوم ټکي په پام کې وساتي؟ ځینې کسان ټینګار کوي چې د امانتداری د خوندیتوب لپاره په کار نه ده چې تاسو مفاهیم بدل کړي یا ځینې پراګرافونه د ژباړې په وخت کې وغورځوي. په دې برخه کې غواړم ستاسو نظر واورم.
ولا داس دی چې زه خپل ډیر بنوام یو څو داس اثر مات په مخ باندې راغلی دي چې هغه زما خوشسوي دي، ماته خوند را کړی دي او تر هغه د پرم خوشسوي دي چې زه ترجمه کوم، وخت پر تیر کوم، دا وخت ور کول او د انرژي مصرفول راته یو منطقي کار ښکارا سوی دي. مګر په خاص په دغه خطر د کلتوري اساساتونو او ځینو مطلب مذهبي کلتوري او ځینې نور مسایل ځینې اساساتونه دي چې باید یو ژباړن په یال کې یو مسولیت لري د ټولنې او د خپل هیواد او د خپل ژبې او د خپل خلکو په مقابل کې، ځکه دغه من څخه راوځي. په دا خاطر باندې ما شطر راولې ده چې په هغه کې ځینې داسې مسایل و چې کاغه ما ایسته کړی وای یا مې ایسته کړی وای بېخي موضوع ته تاوان رسېدی، موضوع څخه بل شی جوړېدی، زه مجبور وم چې هغه بیا مداخله پکښې کې وکړم او هغه مداخله تر دې حده پورې پکښې کېدله چې هغه د امانت تاوان رساوه، او یا داسې پرده پر واچوم چې په هغه کې د لیکوال او یاد دغه ژانر سټایل ته تاوان رسېدی، د روح ته تاوان رسېدی. امانت یوازې دا نه دی چې موضوع مفهوم را انتقال که، هغه الفاظ را انتقال که، بلکې امانت دا هم دی چې د لیکوال سټایل ته تاوان ونه رسېږي، د لیکنې سټایل ته. هر لیکوال ځانته یو سټایل او تګلاره لري، لوی لیکوال نو اوس مثلا نجیب محفوظ که راواخلی، مطلب د یو بل کیسه لیکوال، د یو بل مشهور ناول لیکوال لکه مثلا د ترکیې او پاموک د سره پرتله کې یو غټ پرکې دا دی چې د دې دوه سټایلونه بیل دي. نو که ته د یو لیکوال د ټولنیز اساساتونه د یو بل مصلحت پر بنسټ باندې د یو لیکوال د آثارو څخه پاراګرافونه ایسته کوي، د دې دپاره چې خپل دغه ته سم کړي، د خپل ټولنیزو اساساتونو دغه ته سم کړي، دا چوکاټ ته ورواچوي، نو بیا خو دا لیکوال د پېژندلو څخه ووتی، خلک به صرف الفاظ وایي، دا بالکل دغه ته تاوان رسېږي او دا امانت ته تاوان رسېږي، یعنې د څو اړخونو څخه تاوان رسېږي.
ژباړه په خپله د ژباړن د علمي سویې په لوړولو کې څومره رول ادا کوي یا د ده د لید په پراخوالي کې؟
ژباړه داسې یو پروسه ده چې انسان چې ته ورولویژې، ته دا ژباړه د پاراګرافونو دا شان تر ډېره پورې د ژباړن زما خپله تجربه چې ده، زه یې پلار کتاب وایم اکثره وخت او بیا مطلب چې خوښېږي بیا را ترجمه کوم. نو دغه اول ځل ویل ماته زما د معلوماتو په اضافه کې تر هغه ترجمې تر پروسې ډېره فایده لري، ځکه هغه وخت زه د دې لپاره وایم چې زه پوه شم چې د موضوع په کوم اړه ده، د کوم اړخ څخه مهمه ده، ولې مهمه ده او د چا لپاره مهمه ده، آیا د ډیرو لپاره مهمه ده او که د یو خاص ګروپ لپاره مهمه ده. نو بیا چې زه کله بیا د ژباړې پروسه شروع کوم، بیا نو زما ډېره توجه او تخنیکي اړخ ته وي، د پاراګرافونو جوړښت ته، په هغه باندې د پښتو جامع اغوستلو ته، په هغه باندې د هغه تصنع څخه د ایستلو، یعنې دا پروسه دونه ستړي کوونکې چې زما څخه هغه مفهوم چې باید زما په لید کې مطلب اضافه راوستلی وای هغه وغونه نه کوي. خو په اول ځل او یا وروسته بیا د تصحیح پر وخت باندې په دغو دوو پړاوونو کې یو څه فایده لري، مګر خپله د ژباړې پروسه چې ده هغه داسې پروسه ده چې هغه یعنې ډېر تخنیکي ده. ژباړه دا نه ده چې مطلب ته یو کتاب ژباړې، یو کتاب که ته ژباړې باید سل اتیا نوي کتابونه باید تا نور ویلي، خپله ژبه دې ښه زده کړي، په خپله ژبه باندې ښه مرور ولري، لیکنۍ ژبه باندې ښه برلاسې، نو هغه مسایل چې ته چې یو کتاب ترجمه ته آماده کوي، کوم آمادګي چې تور ته نیسې، هغه ستا د علمي زاویې د علمي معلومات او د علمي پانګې په اضافه کولو کې هغه پروسه تر خپله د ژباړې تر د تخنیکي پروسې هغه پروسه ته د ژباړن د جهان بیني او د معلوماتو د پراخولو لپاره ډېره ګټوره ده.
څه فکر کوي چې د یو ژباړن لپاره یا هم د ژباړې په وخت کې پر دواړو ژبو برلاسي څومره مهمه ده؟
دا واقعاً مهمه پوښتنه ده. اوله ژبه چې کوم کتاب دی، دا کوم موضوع پرې لیکل شوی ده، دوهمه ژبه چې ستاسو خپله مطلب هغه ژبه ده چې ته ورته ترجمه کوي، اوله ژبه او دوهمه ژبه، په دغو دواړو ژبو کې دغه ژباړن باید تر ډېره ځایه پرې پوه وي، باید داسې نو نه چې دی وایي زه بس د الفاظو باندې پوهېږم، دا یوازې الفاظ ترجمه کول. په تېره بیا یوه ژانر څخه بل ژانر ته فرق کوي، اول دوار دا ډېره مهمه مسله. مثلا که ته یو تحقیقي اثر را ژباړې، که ته یو داسې اثر را ژباړې لکه مطلب ساينسي تخنیکي یو بل تحقیقي اثر، د دغه اثرو د ترجمه کولو په وخت کې که یوازې هغه الفاظ سړی په پوهي، هغه ژبه دومره زده چې مطلب دغه الفاظ په ترجمه کړی سي او سمې ترجمه کړی سي، هغه دونه مهمه نه ده. مګر که فرهنګي اثر ترجمه، ادبي اثر ترجمه، مطلب ناول سو لنډه کیسه سو، او یا تاریخ ته راځو په دغو ژانرونو و ترجمې ته راځو، په دې صورت کې نو باید پر اوله ژبه باندې ژباړن ډېر قوي مرور ولري. همیا باید تر ډېره پورې د هغه ژبې دغه اصلاحات بېلابېل اصلاحات څخه خبر وي، خپله د دغه هېواد چې دا ژبه په کښې کې ویل کېږي د دغه خلکو د فرهنګ او د مسایلو څه باید یو څه معلومات ولري. دا ژبه باید الفاظو تر کچې یو څه زیات زده وي، یعنې پر روح باندې پوهېږي. بیا په هغه صورت کې دی کولی شي چې د هغه اولې ژبې څخه هغه اثر چې ادبي اثر دي، لکه ما مخکې مثال ورکړي لنډه کیسه سو ناول سو داس په، دا یوازې وچ الفاظ نه دي بلکې د دې تر شا احساسات دي، د دې تر شا یو غټه کیسه ده، د دې تر شا یو داستان پروت دی، د دې تر شا انسانان دي. په هغو باندې د سر خلاصولو دپاره الفاظو باندې د پوهېدل چې دي کم دا دغه نه کوي، دا کفایت نه کوي. مګر تر اولې ژبې بیا په خپله ژبه کې، په دا دومه ژبه کې، پر دغه ژبه باندې برلاسی تر اولې ژبې ډېر مهم دی. ځکه ژباړه داسې یو دغه د یو پروسه ده چې په هغه کې ډېر اسانه انسان د اولې ژبې تر تاثیر لاندې، تر اغېز لاندې راتلی شي، ناخو داګه دونه تر تاثیر لاندې راتلی شي ډېر اسانه. هر څوک هغه که مسلکي که اماتور ژباړن یې، که ډېر ژباړې کوي که لږ ژباړې کوي، یو پړاو یو وخت داسې راځي د ژباړې په اوږدو کې چې دی د اولې ژبې تر تاثیر لاندې دونه ډېر راځي چې د څخه د خپل د ژبې هغه طبیعي جوړښت ایرېږي، او ناخو داګه دا جملې او پاراګرافونه دغه ژبه دغه اولې ژبې تر اغېز لاندې کېږي، او هغه رقم سکشتون هغه رقم جملې د انسان څخه لیکل کېږي. دغه دومه ژبه باندې انسان باید یوازې دا کفایت نه کوي چې ستا مورنۍ ژبه ده، ستا باید لیکنۍ ژبه هم زده وي. د ګړنۍ ژبې تر څنګ باید په لیکنۍ اړخ باندې هم باید ډېر قوي برلاسی ولري. د دې دپاره مطالعه، ډېره مطالعه په خپله ژبه کې پکار ده. د هغو کتابونو د هغو لیکنو مطالعه شایم چې هغه په ښه نثر باندې لیکل شوي دي، د ښو مفکرو متفکرو لیکوال دخوا څخه لیکل شوي دي، چې هم فکر ولري، هم یو څه ولري، یو محتوا یې یو څه غوښنه وي، او هم ښه نثر وي، تر څو انسان پوه شي چې یو جمله څنګه لیکل کېږي، یو مفهوم، مختلف مفاهیم، مثلا سختې جملې، اسانه جملې، دا څنګه مطلب سړی کولی شي په بېلابېلو حفاظو باندې ولیکي. یعنی په دواړو ژبه کې مرور بېخي مهم دی، خو په دوم ژبه کې برلاسی ډېر مهم دی.
پرسب ځینې کسان د ټکی په ټکی ژباړې پلوي کوي، ځینې نور کسان بیا ټینګار دا کوي چې تاسو باید مفاهیم را وژباړئ، مثلا له اصلي متن څخه هغه مفهوم را واخی، خپلې ژبې ته یې واړوئ په خپلو الفاظو، او هغه د خپلې ژبې ادبی جوړښتونو ته په پام سره یا د ژبپوهنې له اړخه دغه د خپلې ژبې رنګ او خوند ورکړئ. په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
زه بیا دغه اثر په دوه برخو باندې وایم، یو تحقیقي اثر، تخنیکي اثر دی، او یو ادبي او مطلب دا اثر دی. په ادبي اثرو کې چې ناول، لنډه کیسه، مطلب تاریخ، دا مسایل چې دي هغه یو خاص سټایل باندې لیکل کېږي، په هغه کې یوازې الفاظ یوه پښه ده دغه اثر، او روح دننه کم دغه چې دی سټایل چې دی هغه بله پښه ده. که دغه ادبي اړخ باندې فوکس وکړو، د متن دغه امانتداري چې ده، دا دوه شیان دي، زما یو سټایل یا سبک دی چې هغه ته باید هغه لیکوال توجه وکړي، او بل د متن اصل مفهوم ساتل دي، او په هغه کې هېڅ راز پټه لاسوونه نه کول دي. پټه لاسوونه په دې معنا چې په متن کې په یو نه یو دلیل څه اضافه یا هغه تحریف کړای شي، مثلا په داسې ډول باندې چې خلک فکر وکړي، لوستونکي فکر وکړي دا د لیکوال کار دی، نه د ژباړن. په بله ژبه مثلا زیاتونه یا لاسوهنه باید ښکاره وي، مثلا لوستونکي وپوهېږي چې دلته څه زیات شوي یا اړول شوي دي. مطلب که څه هم په ادبي اثارو کې ژباړن حق نه لري چې دا کار وکړي، زما خپله نه خوښېږي. ادبي اثار ته د یوې کټګوري ته که راسو، دلته یوازې د مفهوم انتقال امانتداري نه ده، بلکې د لیکوال سټایل چې بار بار ما په دې باندې ټینګار وکړي، بېخي ډېر تکرار نه شي، ستړي کوونکی نه شي، چې هلته باید د لیکوال و سبک باید توجه وشي. نجیب محفوظ او اورهان پاموک دا دوه بېلابېل لیکوال دي، دوه بېلابېل سټایلونه لري. که ته دواړه په خپل سټایل ته راواچې، یو پاراګراف دی ولولې، راوایخې په خپل سټایل باندې، په خپل هغه مفهوم یې ولیکې، که د بل دا ولیکې، دا به ستا تخلیق شي، دا به ستا سټایل او سبک شي، نه د نجیب محفوظ او نه د اورهان پاموک، دا به یو شي، دا به دوه جلا نه شي. یوازې دا نه ده چې مطلب تحت لفظي متسخرړي ځان وساتي، مفهوم را انتقال کړي، نور امانت خلاص شو، داسې نه ده. خو تحت لفظیم باید نه شي، یعنې په عین حال کې باید پښتو جامې هم په دغه پښتو قالی هم په دغه اثر باندې اغوستل شوي، یعنې مکمل پښتون یې، تسنی چلنګورټا کمیسې د پښتو یو نور پښتو ګنیکټای او دا شانه مطلب د انګریزي او د نوري چې دا څه به کارتون جوړیږي هم مکمل باید پښتو وي او هم باید سب کو دې شان توجه پر سوي په دا خاطر باندې ادبي اثر ترجمه چې دا ډیر اسانه کار نه دی ډیر ریاضت او ډیر مطالعه او ډیر تمرین ته ضرورت لري
ځینی تجربه کار کسان چې ژباړه کوي ځینی وایي چې مثلا د خپل کورنۍ یو غړی ځانته مجسم کوو مثلا خپل مور کله چې ژباړه کوم نو داسې روان ژباړم لکه چې غواړم خپل مور ته دغه د کتاب مطالب انتقال کړم په دې خاطر چې ژباړه ډیره روانه او ساده راسي هم فهم راسي ستاسو نظر څه دی چې باید کوم ټکي په پام کې وساتل شي
دا نو دار چې خپل سټایل دی یو څوک یو ډول باندې مطلب ځان راحت احساس شي څوک بل ډول باندې ته په دې نظر باندې مې چې ترجمه یا لیکنه یا ارڅ چې دی دا اول ځل چې سړی په کاغذ باندې لیکي دا یو خاکه ده دا په هیڅ وجه باندې یو پروډکټ نه دی پروډکټ بیا وروسته د پروسیډر ختم وروسته چې څه وکړم بکړه کې واخستل سي یو نه دی یو نه درې و نه انسان وخت ولري میاشت چې به خیر مسائل د چایر سي بیا ورسته راولار سي د متن ول ولي څو ځله تکرار کی ویل ولي د جملې سره کښته راپور دکې تر هغه ته پر چې سټایل او مفهوم ته تاوان ونه رسیږي تر څو د رواني هغه کم شان چې جمله او رواني د پرګرافونو رواني او ته تاوان رسولي سکتے کې په فکر واستې د هغه ځین ایست کې سي قلی کې سي قلی کې تر څو چې د روان سي د متن روان سي هر پرګراف روان سي یو پرګراف ته لوړ پرګراف ته لاندې پرګراف سره یو هغه کوم لازمی او منطقي او دغه چې د یو 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 رات چې دی هغه باید ولري لکه انسان چې په خپل ژوند باندې یو لیکنه کوي هغه کوم باید د پاراګرافونو سره ومشلیږي او روان شي یعنی کچیر داس کېدل شي کچیر امکان ولري چې امانت هم په شکل ځانمن نسی او څوک وکول شي مطلب یو غټ پاراګراف یو غټه جمله راوخلي په خپل ژبه کې په پښتو کې یا لنډ کې او یا په څو برخه باندې وویشي ماته راماته کې د پښتو قالب ته سم کې واقعا په دې کې صاحب نشته دا ښه خبره ده خو که چیرې دا ماتوالي کې بیا مفهوم مو سره ماتیږي نو بیا باید تر دې سره تیر شي بیا باید یو بل لار ورته وسنجي یو بل ډول باندې تخنیکی مسایل دي تخپل شبه په دې کې تجربه لري چې سړی باید بیرته هم پښتو ته سم کې هم بیرته مفهوم په فکر راوخلي یعنی دا سنه چې ماتو راماتوالي لندون کې باید دا سنه چې مفهوم ته تعامل ورسیږي
په خپل لیکوالو ته تاسو سپارښتنه څه ده په دې خاطر چې سبب ورځې یک مقاله کوم کتاب یا کوم علمی اثر بل ژبه ته ژباړل کیږي دغه لیکوال کوم ټکی په پام کې وساتي چې سبا هغه ژباړن ورسره په تکلیف نسی او وکولای شي چې د کتابونو په اسانۍ ترجمه کړي
هغه ډیر اسانه ده د لیکوال لپاره جملې لنډې او تکرار کم کی د معادل کلماتو استعمال څخه ډډه وکي مطلب یو مفهم چې په یو توری باندې رسیږي ضرور نه دی چې په بغل کې بل هغه دغه معادل مسله وایي کې که جملې لنډې کې نقطه گزاري ته توجه کې کامه پر ځای استعمال کې ټکی پر ځای استعمال کې شارحه پر ځای باندې استعمال کې نو هغه مترجم لپاره بیا کار ډیر اسانه کوي هغه به دې کې نو ورکیږي چې مطلب د جملې نیمه برخه آیدل ته جمله نیمه سواله کله جمله روانه ده دا نیمه برخه د اولی نیمه برخه سره څونه تړاو لري دا اې درې مېسلري کې نه لري یو ټول مکمل یو جمله ده یعنی دا نقطه گزاري ډېر مهم شی دی نه چې یو نقطه ده مثلا کامه ده چې چیرې ته یو یو خاطر راوړې مفهم به یو صدا ته درجه اوړ کې چیرې درې وتور ورواړې اپا ته بیا به مفهم به بلی خاطر وي نو دا نقطه گزاري وو او د جملې لندن اوس کښته دي شانت کلی کول توجه وکي بیا د ژباړن لپاره یو څه کار اسانه کیږي
ځینی کسان چې کتابونه لیکي یا ځینی کسان چې کتابونه ژباړي هغه تر لیکلو یا تر ژباړي وروسته یو وقفه راولي مثلا په خپل ارواشاد شپون صاحب په امریکا کې ویلي و چې کله یو کتاب لیکي نو یو څو میاشتې یا څو هفتې وقفه راولي او هغه وقفه نه وروسته چې خپل کتاب بیا ولولي داس فکر کوي چې دا بل چالي کله دی نو په هغه وخت کې دی په اسانۍ سره کولای شي چې ایډیټ وکړي په هغه کې تغیرات راولي نیا ځینی ژبنی سمونی پاره کې وکړي تاسو څه کوي کله چې د ژباړي مرحله بشپړیږي د نورو مراحلو ته د تصدیق دام کوي که تاسو هم یو وقفه راولي
ما خپل دا تجربه کړې ده تجربه په د پاره مې هم څو ځله داسې کوشش کړې دي چې زه کولې سم مطلب د یو ورځې کار په داسې باندې زه ایډیټ کړای سم خو هغه زنه کوم سوې حتی د وی درې ورځې یو اونۍ وروسته نیم باندې درې راولر سوې مې دا تیر برخه مې کتلې دي اصلا می دا وس نه در رسیدلی چې یو څه تقریبا په شکل راولم ای جمله ما تر ما ته کوم یا پاراګراف سر جوړ را جوړ کوم یا یو جمله مطلب د تر سره و جوړ کړی سم تر څه هیڅ صحیح ښکار سی وی دي ځکه زما له هم هغه پروسه په یاد و ځین کې پاته و تر سره و نو دا هغه ما ته د اجازه نه راکول زه دا هغه تسی چې مطلب څونه په کار ده هغه زه عملی کوم نو بیا ما ځان سره وویل چې نه دا ګټه نه کوي دا بیرته عین هغه خبره ده دا د ترجمې پروسه ده ترجمې پروسه کې تسی نه کیږي ځکه دا یوه پروسه ده باید مکمله وتړل شي دا چې وتړل شول یو کوچنی وخت پکې واخله بیا وروسته کله چې مې دا کار وکړي کامیاب سوله خبره بیا ازما بيخي لکه څنګه ارشاد شپون صاحب تاسو ول چاغه وای چې بيخي د چای رسی ویږي د چای ریږي بيخي فکر کوي چې نو بشیل ولې کله چې دغه احساس تاسو وسوچته نو بشیل ولې بیا ته کولی سي پاره کې تغیرات راوړي تر څو دا احساس تاسو نه سوي ستاسو لپاره هغه هغه اما هغه شی دی لکه څنګه چې د جباړ پر وخت باندې ته کوم اسلام نه سره فکر کوي استاد ازما په نظر زما ته دې په پروسس
د غر په دې بوخت ژوند کې دا هر څه څنګه تنظیموي
ولې ژوندګي لته ډېر بوخت تر تاسو معلومي خپل په دې ژوندګي کې تاسو روزګار را پیل را روان کړی دي زه دوه ماشومان لرم واقعا دا سخت ده چې مطلب سره دې په بوخت ژوند کې شری باید ام کورنۍ ته دلته بل څوک نشته چې خاص سره د کورنۍ په د ماشومان په روزلو دغه په ارامولو دغه تربیه کول کې تاسو سره کومک وکړي لکه څنګه چې تاسو په ګډه ټولنه کې په پاکستان کې مطلب الته دي چې مور ورور دا څوک تاسو سره یو بل کوم کې کاسې دلته باید تاسو خپل رسیدګي وکړي تاسو مل میر دا اړخ چې د ژوند یو بیخي د ورځې یو ډیر غټه برخه نیسي او بیا مطلب کار او بیا مطلب نور مصرفیتونه سودا یو دا مسائل مګر برداشت سربیره د مطالعه او ترجمه ته زده یو تفریح سترګ باندې ګورم که ته زده ست د داسې بوختیا په سترګ ګورم لکه چې مطلب د هغه ټول بوختیا د نور مسائل څخه د سټرس څخه زه لکه څوک چې ځای په یو کافه کې کښېني یو آرام موسیقي او د سمندر په غاړه باندې کښېني یو ځای مجلس کوي زه په دا سترګ باندې ورته ګورم ځکه دا زما هابي ده زما د خوشي هابي ده بوختیا ده چې زه پناه راوړم یو ګړی آرامېږم تر پخوا یې اوس یو څه فرق کړی دی ځکه مخکې زما مطلب یو ماشوم و او یا هیڅ ماشوم چې مینه درلودی هغه وخت چې وو هغه وخت یو څه زیات وخت چې ورکولی سوی اوس هغه ونه وخت سړی نه شو کولی نو که انسان یو څه چې د چا خوښېږي ډېر د دغسې یو تفریح په سترګو ورته وګوري نو بیا کولی شي هم وخت ورته بیل کړی شي هر څومره بوخت وخت کې په بوخته ورځ کې او هم یو څه ذهني آرام په ترلاسه کړی شي ما دغه تګلاره مخته اچولی ده او تر ډېره پکې کامیابه
تاسو په افغانستان کې د یوې داسې اتحادیې اړتیا څومره ګورئ چې یوازې ژباړې ته کار کوي یا یوازې ژباړل شوي کتابونه خپروي ایډیټ کوي او همدغه مسؤلیت وي چې د ژباړنانو کارونه هم اسانه سي او د کتابونو د چاپ مرحله هم تر پخوا چټکه سي
دا پروسه نه پیژنم چې مطلب ساس اشاره وکړم خاطر کې دا چیرې د دولت په کچه باندې په دولتي کچه باندې دا به شی خو نه تر هغه بریده پرې چې خبره سانسور ته ورسیږي ژباړن خپل ځان ته یو سټایل لري هر ژباړن ځان ته خپل یو سټایل لري نه دا چې هغه زیانمن کې که تر هغه بریده پرې نه چې تر هغه سره کشف شو ور وانه وړي او هغه خلک چې هلته کار کوي په هغه بورډ کې په هغه ځای کې په فلټر کې هغه مسلکي خلک یې او هغه پوه خلک یې تکړه خلک یې بیا نو دا واقعا لکه څنګه چې تا وویل دا ډېره ګټه کوي تر ډېره پرې په دا غربي ټولنه کې دلته چې دا اثار چاپېږي تر ډېره پرې دغه رقم خلک د خپرندوی ټولنې لري هغوی یو ژباړن خپل ترجمه ورسپاري او یو لیکوال خپل اثر هته لیکي دا پړاو پر پړاو باندې حتی چپټر پر چپټر باندې دغه خپرندوی ټولنې د خوا څخه د هغو دغه بورډ د مسلکي بورډ د ایډیټ بورډ د خوا څخه دا شی کتل کېږي لیکوال یا ژباړن ته مشورې ورکول کېږي تر تر هغه بریده پرې لاسوهنه نه پکې کېږي چې د ژباړن هغه سټایل او سب کو هغه مسایل ته تغیر ورکړي هغه یعنی په هغه کې بېخي زیاته مداخله نه کوي کوم مشورې او شان چور کوي کوم مرسته چ کوي هغه ډېره یعنی هم د ژباړن هم د لیکوال پیټي ور سره د فیسبوک کوي او هم دغه مزل چې دی وي تر هغه منځله پورې په دې کې ډېر کومک سره کوي دا ډېر ګټور کار دی کوم تاسو پانه دلته ته پوهېږئ چې دا څونه پارچ کار کوي دا داوطلب دی څوک پیسې نه ورکوي حتی به امبې لیکي خپل امبې ترجمه کوي خپل امبې په خپل تمیل کوونکي پسې ګرځي
نو اوس چې دا هر څه د یو شخص د خوا تر سره کیږي چې هم به کتاب په خپل انتخاب وي هم به په خپل ژباړي هم به په خپل خپرندوی ورته پیدا کوي بیا هم به په خپل یو مالی کس ورته پیدا کوي چې مالی چارو مسولیت پر غاړه واخلي دا خو ډیر لوی کار دی نو ستاسو نظر څه دی که چیرې یو بورډ داسې ایجاد شي چې
د ایډیټ او د چاپ مسولیت هغه ته راځي کیږي. اوس که په کتاب کې کومه غلطي راځي، کوم څوک انتقاد ور باندې لري، خو ټوله د انتقاد ګوته یوازې هغه ژباړن ته نیول کیږي. که داسې یو بورډ وي، فکر نه کوي چې د ژباړن مسولیتونه به هم کم سي، او که کومه غلطي بیا هغه کولی سي ووایي چې مثلا دغه بورډ ما کتاب کتلی، په کار ده چې هغوی دغه اصلاحات راوستلي وای.
په مکمل ډول به وقفه ته ولاړ دي، دیک شک نسته، او په دې کې هم شک نسته چې غلطۍ به هم پکښې کې زیاتې، ځکه د یو نفر کار نیمګړی نسبت دوه درو نفرو څلورو نفرو ته، هر څومره چې فلټرونه او دغه ایډیټران زیات چې به درې نفر یې د هغو نه د غلطیو امکان کمیږي، هغو نه یو اثر یو شی ښه راځي، ښه کمال ته ډېر نږدې کېږي، نو تا به هم غلطۍ پکښې کې زیاتې، هم به د ژباړن مسؤلیت ډېر زیاتېږي. خو ژباړن او هر د موږ تاسو پښتو کې وایي چې هر انسان تر خپل وسه پړ دی، تر څو نه ځای پر چې یو ژباړن یا لیکوال کولی شي تر هغه حده پورې د خپله هڅه کوي اخري، او هر څوک باید همداسې وکړي چې تر هغه اخري حده پورې سړی باید خپله انرژي ونه سپموي، تر هغه حده چې نور تر هغه وروسته چې څه نه کېدل هغه نور ده تر مسؤلیت به اضافه خبره ده. بیا باید لوستونکي باید دې ته هم توجه وکړي چې مطلب نور څوک نشته د کومک، هر څه دی خپله کوي، حتی ډونر هم دی ورته پیدا کوي، دې ته باید یو څه دی، باید یو څه خپله وګریوان ته سر کښته کړي، یو څه باید معاف کړي دا خلک.
ژباړن فعال او لیکوال جبار فراز، مننه چې د ازادي میلما په دې پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. د ازادي میلما پروګرام کې پر بیلابیلو مسایلو له بیلابیلو شخصیتونو سره خبرې کوو. تر بل پروګرام مو پر خدای سپارو.
د ازادي میلما
मस्त केक सालो मेरावड़ शीरे बेट सालो मेरावड़ मस्त मस्त केक सालो मेरावड़ शीरे उड़े अल्लाह शीरे बेट सालो मेराव نکل د کابل جانے زیم بلبل کندہ نرے وہم زیم بلبل کندہ نرے وہم شیرے وڑے سالو میرا وڑ مست مست کیک سالو میرا وڑ شیرے وڑے سالو میرا وڑ مست مست کیک سالو میرا وڑ شیرے وڑے اللہ شیرے وڑے سالو میرا وڑ کابل د دوری راشه په واز خلب دی کو کته کشب م په واز خلب دی کو کته کشب م شیره و سالو میرا و مست مست کې کی سالو میرا و شیره و سالو میرا و مست مست کې کی سالو میرا و شیره و اللہ چیرے ویم سادو میرا و مست
Shall I enter? She rang the shadow of Sarva Parthi.